احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوی. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبر وو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوندي بس.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندۍ شوې.
د احمد ابا او سکترم په ولسوالۍ کې د چارمغزو او نور نیالګي
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولې. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا ګرځولې کشتۍ خوشې کړې. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېښتو ډیرو طالبانو ته مجروب لاوښتي او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور لاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب الاجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویان دی جین ساکی دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په کارا او دوامدار ډول ویلي چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. دا ضرب الاجل په خوانی ادارې تکلې
بای د پرایر اډمنستریشن.
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسترې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شارج دافیر راسولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی زیاتوی په دغو سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. سموږه خلاصې راټولې. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کشتی یو کپتانې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشې سوي وه. ایران د تیل وړونکې کشتی د جنوري په 14مه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارډ ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکې شامل دي، نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وښوده چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به یې د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند آیاکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسېد، دا دی چې د انګلستان د ملکې الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکنګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
ل فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وسرچینه وي، ملګرو ملتونو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دی. که څه هم د ترکیه د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وی سرچینې سدی رډو ته تایید کړی ده چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوي چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکی دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي. انتخابات یو کس او یو رایه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري جواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم آزادی راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ د سترهې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې علي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم آزادی راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې آزادی راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 ده، شاید سیشن بی پر روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو، خو ناامنۍ نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. صالح محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی.
خدوی هیله من دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمیدالله خان هیله من دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکې لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفه است،
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفان وغواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو.
په کابل کې تمکی شو. یو شمېر کابلیانو نن په یو غونډه کې له شکېلو خواوو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید د استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل په یو برخه کې راغلي جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څرنګه دی؟ له څو تنو اورو.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته ولو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه را راغی. څه چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا حالته ولیسا هغه لیسا هم کلا چې انجونو باید درس ویلو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه دا کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي نجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید نجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور نجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و هلته به تللو هلته به مو درس ویلو خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دی او یو شمېر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خپرونه کې په یوه راپور کې په تفصیل اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شول تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه ختم شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپلو خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه نه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک نشي او خلک دې د لپاره ډیر هغه دې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې د لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او چرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدرته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کې دي او ورورځانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانې په مالونو خوړلي یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې ورورځانه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډېره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. I am always going to put America first.
The referendum is not the buildings, not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوی پیسو پلانجه کې ولچا کړی و. د ایران سپاهی پاسداران ځواک دا کښتۍ په دې پلمه نیولې وه چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 مخبور شوې لی د هانکوک چیمی په نوم د هیواد کشتۍ چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې وه او د هغې ماڼو خوشې شوي او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلی دي. د کشتۍ دولس تن عمله چې مخکې خوشي شوي وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکي مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشي کولو لپاره کومه معامله شوې کنه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبي کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چینی کشتۍ د جنوري په څلورمه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. دې کار ته تر ډیره په جنوبي کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا اووه میلیارد ډالره پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحده ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبي کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبي کوریا په دو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې دې پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشي شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه به ورته دا پیغام وکړم چې خاصه دا پیغام پر زما زما په ځان ضرور نشر کې زه بکوا ولایت ډیر نه پښلې یو که نه کنه لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلک دې راشي باندې ورته هغه په شراره سره بس سره نه لري او ځوان لري چې خپل تر خلاص کې دې منګر شي نه دا واسه نه له ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي بچا خپل شخص او مقرر کړی دي خپل ګزغنه لري چې دې په شراره لا دې نه لري په شراره خراب ده په تاسو باندې سلام نه
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته ووایي مونږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زره ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیله چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نرا کهی. نو دغا تشتمی ویلی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که اما نو هلو و عرضو لرو داست سخت و چکالی ده کسش کال چه ده ملک ده سلویش کال از ما نپاید کیزی نموزه هلو و عرضو لرو چه ده مالداران سر کومک و کول سی ده مالداران اشتمنی طول اخلاسی جی پا دیه سش کال و چکالی که نموزه طول مشهران و ده طول نولی چه ده هلو کو چه ده مصر یو امکاری ده کوچان سر بکی
ورته حکومت وکړو چې هغه څنګه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبه راغلی. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیم بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اوریدلی شي. خوس به راشو خوس ته او هلته مشاعره. تیر ماښام په خوس کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوس سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوس کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له خوس ته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسو په هم دې چنار چې موږ فرهنګ شامل ده، زموږ تاسو سایه، زموږ تاسو سوری، زموږ تاسو سپېو په ورځ تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو دی چنار.
ویناوالو او شاعرانو ول په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیا نیوی، مینا کوا سنا هوا او سن غنم په بیا نیوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر من دشا، وخت به تیر وي ستا هوا او ستا دم په بیا نیوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولي اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم، پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم، در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي، پداس خولی دی پیلم چې در ګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای د لاس کرف کې نه يم بیا یې هم پرېږ دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شعر سجاد شاه بیا د چنار دودی زکلنی مشاعری ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نغختل خو بس د اراده را یادې دې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادې دې، او چې هر ځل په مستا د هرې دلو کوشش وکړ جانان هم رډې را یادې دې را یادې دې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیز کلنې مشاعره راپور مولا ازادي راډیو اورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو. ترشنه آسمان لاندی پروگرام که سبا 2 بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیړو. جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لالارې همدارز د سکایپ لالارې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. نن د هند کرکټ غوره لیگ لوبې پیلېږي. دا لوبې تیر کال د کورونا له امله په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې، خو سږنی آی پی ایل لوبې په هند کې دي. په د هند په کرکټ په غوره لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبې شي. نن لومړۍ لوبه د ممبئی او بنګلور ترمنځ د کابل په وخت 6:30 پیلې شي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. البته په دې لوبو کې به لیدونکي له نشتې نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب الاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ته اعلان کړي. دا ضرب الاجل پخوانۍ ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شارج دافیر راس ولسن د دغو ډیپلوماتانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر 30 ډیر وسوالو طالبانو ته د مرجوبلې اېدا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له 3 میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي هانګ کوګ شیمی تیل ورونکو کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلامې کې ویلي چې ملکه الیزابت د خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلې پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور ولاړه. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوي دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام له ازادي راډیو اورېدلې شي، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د یوې کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندویو بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپله وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته یې درملنه وسي. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نشته چې درملنه یې وکړای سي.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغزرې ته ولو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات د پیسو مشکلات هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راځي. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودیږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روغتون، ښوونځی او نورې اسانتیاوې خو لرې خبره ده.
جنګونه دي که د طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند دې سخت دی،
خو داسې خلک هم شته چې په دغو سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري وکړای شول چې ځان له ستونزو وباسي. وویسکلن زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا یې هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه، بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپني عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایو په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لورې پر ښځینهوو د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
موږ چې مخکې مو درس ویلو بیا هلته ولیسه هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیرای لري پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لورې تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړي چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت ښوونځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي که هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د خلکو لپاره دې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه سوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لږ تر لږه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله وسید. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دي، نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوې هم واوریاو د حل لارې ته توجه وکړي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره اورو.
بل سلام علیکم، زابل شم شالن زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د انټیټی د تشرونه دی شرکت کوو دا کومې د کریس جوړی شي. نو مستوای چې نه پاسپورت مو سره جوړی، نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. جوړ او روغ بیاس، زه تاسو ته دا پیغام پیژدم روزانه چې دا د هلمند کندهار په لارې کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هره ساحه باندې پیسې ټولوي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي، مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې یې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوري یم، هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ د چنجر سیمه کې اړیکه تر سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر په سیمه کې موږ مکتب جوړو، نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکړل شوي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تاسو نه غلي دي بیس کیمرا او دا شان څو نه معنی موږ تاسو ته ویل چې تاسو دې بیس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه د وخت په نه سیمه په موږ راکړي دي. اغه موږ د پاره فایت نک مشمان ګرې دي، ام انجینر ګرې دي دي مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. د کوم ځای چې اته ورک هغه موږ ته د سی ار اکی معنا تر ټول غفلا روان دی. نو موږ از اجر د دې څخه اله کو چې زموږ دا وینا دي تر یو چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې او دغه همکاري د سر کې موږ په پیغام نشر کې خلګې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بدر بلنګ غات ما دې کې ولې د نن راغلم نه زم یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا نو د بلنګ غات کې کوم ډیر خراب عبارت سلام کوم کوم
روزگان ملات جہراوت الفاری پیغام طالبان طالبان جی نہ نه دا شي لري خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خلکو سره شي. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس کله برس چې راځي هغه مو مسکینانو ته ورسیږي، خو اوس د مسکینانو ته رسیدل خاص واسطه پښکره. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس مو مسکینانو ته ورسیږي. والسلام، په احترام.
السلام علیکم زنان د زغل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم د ازادي راډیو د کارکوونکو او ورونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د عالي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل لیکو او سر ته ورسوو موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ولاړ شو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایاتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نشو رسولای نو که مو دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني وي د زابلي ولس لپاره وسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه شرغه احمد شایسته هلمند سمې اړیکو نیو جوړه ده. دا د سنگین خدیه دی وروره مسته دا تاسو هم کار نه کوي نن بالا هسه و اور اسکار کې واسکار نه کوي واسطه نه نیټم کار نه کوي سر موږ دا هله د چتا خدیه مسته ده پول کار شروع کی او کار وکي مر ډیر سره پازاب زما دا پیغام تر ټول مشرانو په سوره شي معنا دا پسنګین کې دا خدای ته ولاړه دا یې نو کوئی زوره ورې سي دا نه ټیم کار نه کړي او نور خدي دې مستدل ته پاله شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ او وګه زما پیغام دا دې وره چې دا د غریش په کم دامبر باندې تر دې چې په یو څوک دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونو په کې خلک راځي اور اور په دې نه چې خلک ته ضرور کی پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډیر آزاد دي دا خو څه طالبانو د لاس څخه څوک نشي تلای چې د امبران تر خراب کړی دي هر دمبر کیندې دي مینو نه دي خو د بل خوا څخه حکومت دي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشه پورې په دومره تکلیف دي کینی د سوان تاسو باور وکړي چې زه په تکلیف تر ګریشه پورې څوک دې د خپل ژوند د ان نو مې چې واښ کې نو ژوند دې زما دا پیغام دې ورو په چا ته باید دا پیغام ورسوي چې تا اسکر دی واری یا جنورا ولی او دې دغه اسکر نو کې اصلاح شي نو زموږ دا پیغام دې وسلام په احترام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زول ورو دا چې سخت وشکالي د کسش کال ته ده موږ په داسل ویش کال زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زول ورو چې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنی ټول خلاصي چې په دې سخت کال وشکالي کې نو موږ د ټول مشرانو او د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره همکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت په افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وشکالي په دلویش کار از نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم مزر د ازادي رضوا کار کوم کبر دوم چې ور سره زړه یلمند ولایت د ګریشت بول سوالي د مجه بازار سیمه څخه خبره ده کوم دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډیر کومکونه کوي موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره یا تو کم تما جګ بازار په سیمه کې پاتیو او دوه نو چې د تنزل سکال شل کال صرف د سرپل ولایت او د بازارست ولایت صرف د پاریاب ولایت په د تنزل سکال شل کال نه ول سوال نه کومندانې نه په مشته د یورو په کومه کړه د اب یو ملک مزک نه لرو دا غزما زار دي د کوچا وخت پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پاتې دي دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړي د ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ول سوال کې د چا سره د یورو په کومه کړي دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی وړي راځي په هغه کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومه کنه رااله د چمبشي راغلي د چمبشي واسي دا ماجر چې د سن ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دنګل سکار په دشل کړ د یورو په دی یو ګورې ګورې هم کومه کړی امراسته کړی یا جره چې ایتي دی وکړي یو جریم زکه دولت یو یو سره دو شل شل متره په تنزل کړ په یره نیولې هغه خاورې وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هر ولایت زنده و مال اوریدونکو چې سلامونه وړاندې کوم. دومره هیله و ارزو لرم کوم د کوچیانو چې مرستې وي نو ما یوسي چې د سکرو نمبرونه یوسي هغه مقد چې ولیکئ چې موږ هیله و ارزو لرو د سړی نه یو چې دا اوس هغه خلک بېرته راوباسي وخوري که د لویې سره نه شي حواله نو ما یوسي چې پر هغه مقد چې ورکی شي
ورته حکومت پرو چارواکو ته دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راټولېدلی. اول السلام علیکم د رادیو ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسېږي. دولت وایي موږ جنګ نه کوو، طالب وایي موږ جنګ نه کوو. شپه د سهاره موټر بمونه چېږي، سړکان دې خرابېږي، دغه لوی توپونه ویشکېږي، د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړي، ورو حکیمانان پر سړکانو او پر منده اوس غلي، مرسته خو یې ونه کوي، کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دواړه ټکر ټکر کوي. دغه کوچنۍ کښې تاری دي، دغه لوی تاری دي، بمبارونه کوي. زه د پښتوسترګو لیدلې حال درته وایم چې نه یو سړی پاتې دی، ټول اتباع برباد کړه. دا څنګه دومره تاری ده چې وایي دا هم وایي زه د ملت دغه یم، هغه هم وایي زه د ملت دغه یم. درغار دواړه وایي، نه طالب د حکومت د ملت غمه ده، نه دولت د ملت غمه ده. دواړه خپل پر چوکۍ جنګېږي، خپل چوکۍ طلبي کوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم، سمعت یار زبلانه مولا زبل اولاد خان علی که در سر نمود ده فضا خوش خو راځي که بیا د اوازه پرسته ده چې دا پنتونه یو مش تاریخ ستې کېږي. نو موږ له دولت څخه غواړو چې دغه پوهنتون رخصت کړي، ځکه چې په دې سره د محصلینو زیات وخت ضایع کېږي. او هغه کوم سیستم چې ده هغه د نیټ له لارې څخه داسې موثر نه تمامېږي. نو موږ له دولت څخه غواړو چې پوهنتونونه ونه تړي، که کوم امنیتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، پر ځای د دې چې پوهنتونونه رخصت کړي. مننه.
افغان نرزوی د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دغه پیغام رېږدم. دا لکه تېر کال چې سنې غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول، نو باید چې مسؤلین کسان د غنمو غم وخوري. تېر کال بارونونه وسوله، مګر بیا هم یو من غنم ته دوه نوي کېده په درې سوه لس پاکستاني کالدار باندې وه. نو سږ کال مشکلي د غنمو زیات مرضونه کړي دي، باید چې هم دغه غنم نورې هېوادونو ته صادر نه شي، یوازې په افغانستان کښې د یوه ولایت نه بل ولایت ته انتقال شي. نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان.
بلې السلام علیکم، احمد شاه زابلی یم، له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه. هغه هم څه مونده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو سوله او له منځه یوړل سوله. خلک اوس د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې ده دغه سلام، دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي شوې یي. مننه.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالنطیف افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې سر ته ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه، وچکلي وه، غنمو زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي. نو موږ د حکومت څخه نې غواړو چې اوس له اوس څخه نې لا هم پر تامدګي ونیسي، غنم په درې سوه لس کالدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي، یعنې څلور نیمې کیلو. نو دا که دا غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي، هغه مرضونه یې هم کړي دي، نو باره به غنم یو من به څلور سوه کالدارې پنځه سوه پاکستاني کالدار ته ورسېږي. نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړپویو کسانو څخه نې غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي، همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي، بیا به دومره نه شي ګران. او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول، مخنیوی نه وسه، نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولې چې اوس یو من غنم په درې سوه لس کالدارې دي، نو هلته به باره پنځه سوه کالدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. هو ستاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت راکړي. وروره، زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چولاوه سوه، اوبه نهشته، دښتونه وچ سوه، نشګر نه پیدا کېږي. خلق دل وجه او سنگ سمرکیزی دا سنگ کار دی دا سنگ کار دی مالداران و میجم دیشتی دا سنگ دلات و دل وجه دلات واشه تار نست لاغم پیغام دی السلام علیکم و رحمت الله و برکات
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زنی تاباچین دا کریچو دفانی سختاش را خبرکو تنه کریچو نفانی پر دامبر باین شیشتی دا دیخشان پر دامبر باین دا زمین مطروانی بامو دا خودتی و دا شیر
ستاسو نه هم مننه کور مو ودان چې موږ ته مو پیغام رسولی وو. دا د موږ هم په امانت سره درته خپره کړه. ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډېر زیات دي، نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ور ورسیږي، موږ په دې خپرونه کې مرکه نه درلوده، نو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسؤولین راوږغو او خبرې ورسره وکړو، څو یوه حل لاره ورته پیدا سي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، غواړم د همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ستاسو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبر تپا تیار کزار شکنا خود.